آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
ولسمشر کرزی وایي چې په هلمند کې بهرنیان جنګ کوي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور په اسلام آباد کې د صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او نن په نړۍ کې د زجر او شکنجې پر ضد مبارزې نړیواله ورځ ده. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدلې. د امریکا غږ په لومړی خبری خبرونه پیل کوو. زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه خبرونو برسیره د افغانستان د لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مرکه لرو. د هلمند ولایت د عملیاتو په اړه رپورټ لرو او د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په تړاو رپورټ لرو. خو د دې ټولو د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
نن اتمه ورځ ده چې د هلمند په ولایت کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. د دغه ولایت د سنگین، مارجا، نوزاد، کجکی او مساقله په ولسوالیو کې تر ټولو سختې جګړې شوې دي. د افغانستان د حکومت ماموران وایي چې پاکستانی پوځیان او ملیشا د سیمه ییزو خلکو په جامه کې د طالبانو سره په ګډه بریدونه سرته رسوي. دا چې دا مهال د هلمند او په تیره بیا د سنگین په ولایت کې په ولسوالۍ کې عمومي وضع څنګه ده، په کابل کې زموږ خبریالې بهارت صابر د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د وایان ظاهر عظیمینا وپوښتل. هغه ورته وویل
اوس فضیات ښه دي. په هلمند کې لومړنی حمله په سنگین کې وو، ډېر او قد چکس هلته طالبانو وخوړل او بیا دوی په مساقله او نوزاد او کجکی حمله وکړه. په دې ساحه کې یو قد چکس ته ونیول. اوس تصفیه عملیات په نوزاد کې، په مساقله کې، په سنگین کې، په کجکی کې او مارجکی کې روان دي. دشمن ماته شوي دي او اوس دی د فرار په حالت کې دي، موږ په تعرض په حالت کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پاکستاني پوځیان د طالبانو په مرسته د خلکو کورونه په ملي اردو باندې ډزې کوي. د دغو سختو جګړو له امله زر کورنۍ له خپلو مینو نه بې ځایه شوي دي. د ملي دفاع وزارت وایي چې تر اوسه پورې د نړیوالو ځواکونو نه د هوایي ملاتړ غوښتنه نه ده کړې.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور ډاکټر رنگین داتفر سپانتا نن د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته ورسېدی او د پاکستاني چارواکو سره غږیږي. یوه ګډه مطبوعاتي بیانیه چې نن خپره سوې وایي له ډاکټر سپانتا سره د افغانستان د خارجه وزارت، ملي امنیت د ریاست او دفاع وزارتونو لوړ پوړي ماموران په دې سفر کې ملګری دی. بیانیه وایي چې سپانتا د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او په بهرنیو چارو کې د هغه له مشاور سرتاج عزیز سره وکتل او د پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي یو ځانګړی پیغام تسلیم کړي. ډاکټر سپانتا د پاکستان د صدر اعظم او د افغانستان د جمهور رئیس ترمنځ د تیر اونۍ د ټلیفوني خبرو وروسته اسلام آباد ته تللی دی. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا د دې کتنې په باب په خپور سوي بیان کې ویل سوي چې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو د علاقې وړ د مسایلو په هکله خبرې کړې دي.
زمونږ غږ د واشنگټن ناوری. د فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو قومي مشرانو د جمهور رئیس حامد کرزي سره نن په کابل کې وکتل. هغوی په هلمند کې د وروستیو جګړو له امله خپله ژور اندېښنه وښوده او غوښتنه یې وکړه چې حکومت باید د زیانمن شوو کورنیو سره ژر تر ژره مرستې وکړي. جمهور رئیس کرزي په هلمند کې وروستۍ جګړې د پردیو د هدفونو او غرضونو ترسره کېدو لپاره یوه وسیله وبلله. جمهور رئیس کرزي یو ځل بیا په هغو طالبانو باندې چې ځانونه د افغانستان بچیان بولی غږ وکړ چې په خپل ملت دې ترحم وکړي، د خپلو خلکو وینې دې نتویوي. همداراز قومي مشران وویل چې د انتخاباتو کمیسیون باید په خپل ټاکلي وخت د جمهوري ریاست نتیجې اعلان کړي.
جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي جیمز ډابن سره وکتل. په دغه کتنه کې چې نن له غرمې مخکې په ارکې وسوه، دواړو خواوو د جمهوري ریاست د دویم پړاو د انتخاباتو د سولې د بهیر او د افغانستان او د سیمې د روانو حالاتو په هکله خبرې اترې سره وکړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي جیمز ډابنز د جمهوري ریاست د انتخاباتو بهیر مثبت وباله او په انتخاباتو کې د خلکو ګډون وستایه. ډابنز د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو هیئتونو ټاکل د افغانستان د حکومت یو پر ځای اقدام وباله او له دغه کار یې هرکلی وکړي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن په خپل هفته ایزې رادیوي وینا کې وویل چې د هیواد ټولو مؤسساتو ته په جدي توګه هدایت شوي دی چې له وزیرستان نه راغلو کورنیو سره د روغتیایي خدمتونو او نورو بشري مرستو د رسولو لپاره خپلې هلې ځلې ګړندې کړي. ښاغلي کرزی وویل کله چې په سیمه کې د امنیتي ستونزو له امله دغه کورنۍ د خوست ولایت ته راواوښتې، د خوست خلکو ورته په خپلو کورونو کې ځای ورکړ. هغه د خوست د خلکو د میلمه پالنې ستاینه وکړله.
ټول هیوادوالو په تېره شتمنو او ملي سوداګرو غږ کوم چې له دغو راغلو کډو کورنۍ سره د مرستې په منظور په خپلو سیمو کې مرستې راټولې کړي او دغو کورنیو ته ورسوي. په جلال آباد کې له راغوښتو کورنیو لپاره د مرستو ټولولو کار پیل شو.
دا د جمهور رئیس حامد کرزي د هغې وینا یوه برخه وه چې د هلمند د خلکو چې د پخپله رادیوي وینا کې د وزیرستان د مهاجرینو په باب باندې کوله.
د امریکا د بارنیو چارو وزارت نن په رسمي توګه یو پاکستانی خیریه مؤسسه د یو خارجي ترګری ډلې په نامه ونوموله. د رویټرز اژانس وایي چې د امریکا د بارنیو چارو د وزارت د اعلان لمخې به په امریکا کې د لشکر طیبي ډلې ټولې پیسې ضبطېږي او څوک چې ورسره راکړه ورکړه کوي هغوی به منع کیږي. اجانس وایي چې امریکایي چارواکو دا پریکړه په داسې حال کې وکړه چې د ناټو ځواکونو سږ کال افغانستان د وتلو چمتووالی نیسي او هند او پاکستان چې ډېر زاړه دښمنان دي په افغانستان کې د ناټو د وتلو وروسته د خپل نفوذ د پیاوړي کولو دپاره رقابتونه پیل کړي دي. امریکا د لشکرې طیبې د ډلې پر مشر حافظ سعید باندې مخکې له بندیزونه لګولي وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د پوز لوی درسي جنرال شیر محمد کرمی وای هر څوک چې د هیواد د نوي جمهور رئیس په توګه وټاکل شو ملي پوز به د خپل اعلی قماندان په توګه اطاعت وکړي.
هر کس را کې مردوم به رای اکثریت مته کې رئیس جمهور شوه او نو قماندان علی قوای مسلمه است.
د جنرال کریمی سره به د امریکا غږ آشنا تلویزیون مرکال خبرونه وروسته واورئ. دا واشنگتن دی او تاسې د نړۍ خبرونه اورئ. جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي جیمز ډابن سره نن وکتل. په کتنه کې چې له غرمې نه وروسته په ارکې وشوه، دواړو خواوو د جمهوري ریاست د دوهم پړاو د انتخاباتو د سولې د بهیر او د افغانستان او د سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرې اترې وکړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي د جمهوري ریاست د انتخاباتو بهیر مثبت وبالو. ناټو وایي چې په افغانستان کې د امریکا تر نظامي مشر لاندې یو عسکر نن د پنځشنبې په ورځ د هیواد په جنوب کې په نظامي عملیاتو کې وژل شوی دی. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس د ناټو په مطبوعاتي د وی مطبوعاتي بیانیې په حواله وایي چې وژل شوی عسکر وطن او هویت نه دی ښودل شوی. اژانس وایي چې د افغانستان په جنوبي برخو کې دا مهال د طالبانو په خلاف عملیات روان دي. دولتي چارواکي وایي د عملیاتو وروسته د هغې پیل شو چې تقریبا 800 طالبانو په هلمند کې په دولتي پوستو باندې بریدونه پیل کړل. دا اژانس په وینا د تیرو څلورو ورځو نښتو او جګړو په دوران کې کم تر کمه 15 ملکیانو په شمول یو ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په رسمي توګه یوه پاکستانی مؤسسه د ترهګرۍ په ډله ونوموله. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلان له مخې به امریکا د لشکر طیبې ډلې ټولې پیسې ضبطوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د پنځشنبې په ورځ پاریس کې د سعودي عربستان، اردن او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو سره ګوري. جان کیری غواړي چې د عراق روان بحران په باب په منځني ختیځ کې د امریکا له نږدې انډیوالانو سره سلا مشوره وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اوس دا خبره ډېر زیات اهمیت لري چې روسیا په راتلونکو څو ساعتونو کې په ختیځ ایران کې په خپلو طرفدارانو باندې غږ وکړي چې وسلې په ځمکه باندې کېږدي. او نن د جون شپږشتمه په محبسونو کې قیدیانو ته د زجر او شکنجې ورکولو په خلاف د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګري ملتونه او د بشري حقوقو مدافع سازمانونه وایي چې تقریبا په ټوله نړۍ کې په محبسونو کې قیدیان شکنجه کیږي او ځورول کیږي. لازمه ده چې دغه غیر انساني عمل نور پای ته ورسیږي. ملګري ملتونه وایي چې په هیڅ ډول شرایطو کې باید د بندیانو سره ناروا او غیر انساني سلوک ونشي. دا ورځ د هغو سلګونو نارینهو ښځو او قومونو قیدیانو په احترام لمانځل کیږي چې د اسارت او قید په دوران کې د وهلو ټکولو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي او دغه غیر انساني عمل ښکار کیږي.
مردا واشنگتن د سټډیو نومو د افغانستان سیمېن لري پاک له تازه خبرونه ورده لوس پراسو د سپورت په نړۍ کې په دابت سب نو ورو چی په فوتبال کې څه کیسه روان دی؟
فوتبال کې حاصل ده نه د سپارټس ټیمونو نه دولس ټیمونو اوس پر معلوم شوې دي چې دویم پړاو ته وتلې دي. څلور ټیمونو باندې معلوم شي. پرون نایجیریا او ارجنټینا لوبه وکړه. ارجنټینا وګټله خو دوی دواړه خپل دویم پړاو ته وتل، ځکه چې ایران هم وبایلله دغه هندوراس نه د بوسنیا نه بوسنیا هم پاتې شوه. نو په دویمه مقابله کې بیا هندوراس ماتې وخوړه د سویزرلینډ نه سویس نه، او هغې سره سویس مخکې لاړه او د ایکوډور او د فرانسې لوبه برابره شوه، خو ګټه فرانسې ته ورسېده او فرانسې ته لاره برابره شوه چې مخکې پړاو ته لاړ شي. نن مهمې لوبه دي د جی ګروپ او د ایچ ګروپ نه به یو یو دوه دوه ټیمونه مخکې ځي، چې هغې به د پرتګال او د ګانا ټیم مخامخ کیږي، او د امریکا د متحده ایالاتو ټیم به د المان سره مخامخ کیږي، کوریا او د بلجیم لوبه به او د الجیر د او د روسیې لوبه به. نو مخکې کوم ټیمونه ورسېدل هغې کې برازیل، چلی، کولمبیا، یوروګوئی، هالینډ، مکسیکو، یونان، کروشیا، فرانسه، نایجیریا او ارجنټینا، سویس دي.
د امریکا او جرمنی لوبې ته ډېر زیات خلک په امریکا کې
ډېر زیات
زری دي او په تمه دي چې څوک به وګټي.
نو څوک دغه نه د امریکا سره دي،
څوک د امریکا سره دي. د امریکا په ټیم کې شپږ امریکایي جرمنی لاس له امریکایان هم دي
چې دوی بچا د پر لوبه کې
دوی څنګه لوبه کوي
چې ملک پر لوبه کې زړه د پاره باندې
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې واوریدل، د افغانستان د پوز لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی وایي چې افغانستان او د عراق حالت یو بل سره نسی مقایسه کېدلی، او دا هم وایي چې ولس چې هر یو کاندید ولسمشر په توګه غوره کړی وي، د افغانستان پوز به د خپل علاقه قومندان په توګه ومني. جنرال کریمی دا خبرې د آشنا تلویزیون د همکار رحیم ګل سروان سره کړې دي.
جنرال صاحب، د افغانستان د پوز راتلونکی څنګه ارزوئ؟ د نړیوالو په نشتون کې باید افغانستان پوز هم پیاوړی پاتې شي؟
د 2014 نه را په دیخوا ایساف موجود دی شته، ولې موږ مستقل وظایف اجرا کوو په ټولو بخشونو دی، اردو کې که جنگ دی، که تعلیم و تربیه ده، که اکمالات دی، که په اصطلاح لوجستیکی انکشافات دی، دا ټولو بخشونو کې موږ پره اوس انکشاف کړی دی او په ټولو کې موږ خپل افغانان په خپله کار کوو، پلان گذاری کوو، اجرات کوو، اصلاحات کوو. هیڅ نوه ضرورت او احتیاج موږ هغه ته نه لرو، ایساف قوتونو ته نه لرو، خارجي قوتونو ته نه لرو.
یو بله پوښتنه چې راپیدا کیږي، وایي په عراق کې د عراق پوځ هم د امریکا لخوا جوړ شوی او اوس د توندلارو له لورې د یو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. داسې ویره ده چې که د نړیوالو له وتو سره آیا په افغانستان کې به د افغانستان اردو یا پوځ له ورته برخلیک سره مخ نه شي؟
موږ پس د خدای له هغه حالت نه چې په عراق کې دی وساتي، غټه خوشبختي زموږ دا ده په افغانستان کې چې ملي روحیه په ټولو برخو کې موجوده ده. هلته مشکل د جنگ نه دی، هلته مشکل سیاسي دی. هلته سیاسي مشکل بالخصوص مذهبی اړخینی ولای، البته زما دا شخصی تحلیل دی. مونږ هغه حالت چې مونږ لرو له عراق سره نشو مقایسه کولای. مونږ ډیر مخکې یو، مونږ ډیر ښه یو، مونږ کې وحدت دی. هر قوم ته چې لاړ شي، هر تنظیم ته چې لاړ شي، افغانستان غواړي.
پاکستان په وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي او له تاسو نه هم د مرستې غوښتنه کړې وه، څه ډول تاسو مرسته دوی سره کوئ؟
پاکستان ولې په دې سیمه کې عملیات کوي؟ د درې هدف لري زموږ د تحلیل له مخې. یو هدف دا دی چې هغه مخالفین وټکوي چې د دوی په ضد دي چې هغه تحریک طالبان دی هر څوک چې دي فضل الله او د هغې ټیمونه دا یو دویم دوی پلان دا دی چې په دې سیمو کې په دې آزادو سیمو کې قومي مشران له منځه یوسي هغه مشران چې ملي روحیه لري قومي روحیه لري یا تمایل دي د افغانستان او پاکستان ښو اړیکو ته دوی نه غواړي هغه خلک اسې خلک په قدرت کې پاتې شي او درېیمه مسله همدا ده چې دوی د افغانستان په سرحداتو کې دلته قوتونه ځای په ځای کړي په دایمي شکل سره او دغه برخه د پاکستان او افغانستان دغه سرحدي برخه کې چې خلک د دومره کلونو آزاد او د خاص قوانینو شرایطو درلودونکو د داخلي مقرراتو تر تاثیر لاندې نه وو آزاد ژوند یې درلودو آزادانه افغانستان او پاکستان کې دوی اوسېدل او ګرځېدل د دې مخنیوی وکړي قوتونه دایمي په ځای کړي او په دوی باندې فشار تحمیل کړي نو که چېرې دوی مخالفینو یا تروریستان تصفیه کوي خو دوی ټول تروریستان له یوې مخې باید تصفیه کړي نو هغه تروریستان چې د افغانستان په ضد فعالیت کوي هغه دوی حمایه کوي حتی عمق ته انتقال کړي دي
ستاسو په نظر د افغانستان اوسنۍ د پوځ شمیر د پراتونکو کې به وساتلی شي یو کدغه شمیر به خوځيږي زیات کم شي
فعلا زموږ لپاره چې کوم سنجش شوی دی دا یو لکه 15,000 کفایت کوي زموږ لپاره کیدای شي چې نظر په ضرورت په داخل دي تشکیلاتو کې موږ تغیرات راغلو آینده لپاره کله چې په افغانستان کې سوله راغله موږ دا هیله لرو چې زر راشي هغه وخت کې بیا حکومت د شرایطو حالات سره ګوري یعنی موږ کولی شو چې په آینده کې په دې باندې فکر وکړو اوس هم دا یو هغه مسایلو نه دی چې وزارت دفاع کار پرې کوي چې موږ احتیاط قوتونه څنګه ایجاد کړو
جنرال صاحب د هوایي ځواک د افغانستان د پوځ لپاره اردو لپاره هوایي ځواک څومره اوس یوه تکیه ده
کوم شي چې موږ لرو هغه ډېر محدود دي البته موږ هلیکوپتر لرو هم د تخلیه لپاره هم د جنگ لپاره هم د اکمالاتو لپاره غټې تیاری لرو د لرو مسافو لپاره چې دا به ورځ په ورځ اکمالیږي اوس فعلا مو دوه دانې سي 130 لرو ډېرې مطمئنې تیاری دي او ډېرې قوي او په دنیا کې مثلا بهترین تیاری تخمین شوی دي او دوه دانې 2014 په اخر او 15 کې موږ ترلاسه کوو نور آینده کې موږ خپل پلانونه لرو د اوج جلال محمد رئیس صاحب یو مقدار پیسې وزارت دفاع ته مشخص کړي دي په وزارت مالیه کې چې موږ پکې باندې دوه درې تیاری واخلو چې مهم دي هغه جنگي حمایه ده امریکایان موږ ته وړې تیاری راکوي بالدارې تیاری په نوم د A-20 سوپر ټوکانو تیاری دي چې هغه جنگي تیاری دي هم کشف کوي هم ماریبي وظیفې اجرا کوي دا تیاری وړې تیاری دي البته سرعت یې کم دی اما د افغانستان د اراضي لپاره او د کوی اوایي بلخص د هلیکوپتر د حمایې لپاره بهترین شی دی نو دغه تیارو لپاره هم پیلوټان تثبیت کړي دي د پیلوټانو تعلیم او تربیه هم قریب په امریکا کې شروع کیږي او دوی به د راتلونکي کال پر خپله تعلیم او تربیه خلاصه کړي او په راتلونکي کال کې یعنی 2015 کې به دغه تیارې افغانستان ته راځي په هر میاشت کې دوه تیارې او د کال تر پایه پورې به موږ شل تیارې ولرو دا شل تیاری دوسیته تیاری دي چې دا ټول امکانات لري به د افغانستان د داخلي امنیتی وضعیت د حفظ لپاره ولې موږ په د احتمالي خارجي تجاوز په مقابل کې له دې نه استفاده نشو کولای موږ باید اساسي تیاری ولرو چې هغه طبیعي یو مهم بخش اقتصاد دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
افغان دولت وایي د هلمند جګړې تر کنټرول لاندې ده او دشمن په تیښته کې دی د هیواد دفاع وزارت تاییدوي چې په هلمند کې جګړه د پاکستاني پوځیانو په مټ روانه ده اخوا د شمالي وزیرستانه د مهاجرو راتلونکي بهیر هم په افغانانو کې هیواد ته د ترګرو په اسانه د ورننوتلو ویره زیاته کړې ده بهارت صابر یې په هکله د کابل نه رپورټ رالیږلی دی
پوره اته ورځې وشوه چې هلمند ولایت د جګړې خونړۍ شېبې تیروي د سنگین مارجا نوزاد کجکی او موسی قلعه ولسوالۍ په سخته تر برید لاندې دي افغان دولت وایي دلته پاکستانی پوځیان او ملیشه د سیمه ایزو خلکو په جامو کې د طالبانو سره په ګډه بریدونه ترسره کوي، خو افغان پولیس او ملي اردو یې په یوازې سر او د بهرني پوځونو لمراستې پرته د بریدونو په شنډولو لګیا دي. د اتو ورځو له تېرېدو وروسته دا مهال د هلمند او په تېره بیا سنګین ولسوالۍ وضعیت څنګه دی؟ سنگین چې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د ویان ظاهر عظیمی په وینا د طالبانو د ستراتیژۍ زړه دی.
اوس وضعیت ښه دی. پیلمن کې لومړنی حمله په سنگین کې وو، ډېر اوقات چکس هلته طالبان وخوره او بیا دوی په مساقله او نوزاد او کشکی حمله وکړه. په دې ساحه هم کې یو قچ چکس ته ونیول. اوس تصفیه عملیات په نوزاد کې، په مساقله کې، په سنگین کې، په کشکی کې او بارجه کې روان دی. دشمن ماته شوی دی او اوس دی د فرار په حالت کې دی، موږ په تعرض په حالت کې.
دا مهال ویل کېږي چې پاکستانی پوځیان د طالبانو په مرسته د سیمه ایزو خلکو له کورونو نه پر افغان ملي ځواکونو ګولۍ وروي. سره له دې چې جګړه په سخت روانه ده او نږدې یو زر کورنۍ له خپلو مینو نه بېځایه شوي او تېښتې ته اړ شوي دي، خو د ملي دفاع وزارت وایي لا تر دې دمه د دغو بریدونو شنډولو لپاره د هوایي ځواک مرستې ته اړتیا نشته.
تر اوسه خو ضرورت نشته. د ملي دفاع وزارت او اوساف یو شه همکاري شته. کله چې مونږ غواړو چې هوایي قوه استفاده کړو کما معنی نشته.
خو په همدغه حال کې په افغان پارلمان کې د هلمند ولایت استازي نسیمه نیازی ادعا کوي چې په هلمند کې افغان جنگیالي پوزونه د خوړو او اوبو او مهماتو د نشتون سره مخ دي.
دو ورځ دوی نه ډوډۍ خوړلې نه اوبه، باوجود هم دوی جنگیزي، غیر دغه څخه دوی مهمات نه لري. په داخل د قومندانۍ کې اته تل نشته د اکمالاتو لپاره.
د هلمند استازي دغه اعتراض مې د ظاهر عظیمی سره شریک کړو، خو ښاغلی عظیمی دا تور ردوي او وایي
خو زه د هلمند څخه خبر کوم، دوی د کابل څخه خبره کوي. څوک چې د هلمند څخه خبرې کوي دا خبر صحیح دی چې مرمۍ نه وو، چې ډوډۍ نه وو، چې اوبه نه وو، څنګه دا لوی جنگ موافق شوی.
افغان چارواکي په هلمند باندې د پاکستاني پوځیانو برید یو روښانه تیری ګڼي، خو هاخوا د افغانستان ختیځ ولایتونو ته د شمالي وزیرستان نه د راتلونکو مهاجرو ډلو په افغانانو کې دا ویره هم زیاته کړې چې هسې نه د دغو مهاجرو په جامو کې ترهګرې ډلې هم په پټه افغانستان ته راننوځي. دا خبره مې د هیواد د کورنو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقي سره شریکه کړه. صدیقي هم د افغانانو دا ویره یو ممکنه خبره ګڼي. هغه وایي سرحدي پولیس باید د دغو ترهګرو په پیژندنه کې هڅې وکړي، خو دا پیژندنه به څنګه ممکنه شي؟
ډېر یو ستونزمن کار دی. یعنی په خوا هم د دې په پوشش کې متاسفانه ترهګر افغانستان ته راغلي دي په خوا، اما یو ستونزمن کار دی. دا په هر ولایت کې چې په هغه ولایتونو کې چې دوی راځي افغانستان ته یا په سرحداتو کې چې زموږ سرحدي پولیس شته، هغوی د دغسې اطلاعاتو څخه واقف دي. هغوی دپاره دا روزنه ورکول کېږي چې تاسو متوجه اوسئ چې څوک افغانستان ته راځي. نو امیدوار یاستو چې زموږ د سرحدي پولیسو تلاشونه هلته نتیجه ورکړي، او خدای دې وکړي چې داسې نه وي. یعنی دوی دې دا کار باید نه کړي.
عام افغانان په دې باور دي چې د هیواد استخباراتي بنسټونه باید بیدار اوسي، او په هلمند کې د پاکستان د روښانه تیری ترڅنګ د دغه پټ او ورانونکي فعالیت مخه هم شنډ کړي، اسینه چې د لږې مودې د تیرېدو وروسته یې هیواد د ترهګرو ځاله شي او د نړیوالو د ملامت پیټې هم پر سر یوسي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست یو کاندید اشرف غنی احمدی په خپل مقابل کاندید ډاکټر عبدالله رغ کړی دی چې د انتخاباتو بهیر ته دی بیرته حاضر سی. خو د شاغلی عبدالله لخوا په شاغلی احمدی تور لګول کیږي چې انتخاباتو کې درغلی کړی ده. په دې اړه د آشنا تلویزیون راپورت تاسو په امراړو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم پړاو ټاکنو څخه وروسته د جمهوریت ریاست نومان اشرف غنی احمدزی د لومړي ځل لپاره په یوه غونډه کې خبرې کولې او ویل چې افغانستان او د ټاکنو بهیر هیڅوک نشي کولای چې لګواخ سره مخ کړي، او د ټاکنو لومړنۍ پالي د سرطان په 11مه او وروستۍ پالي باید د همدغې میاشتې په 13مه نیټه د قانون پر رڼا کې اعلان شي. د جمهوریت ریاست دغه نومان ټینګار کوي چې تر لاسه کړې رای پاکې دي او د رایو په شمیرنه کې د ناپاکو رایو د شمیرلو پلوي نه دي.
تاسې ټول شاهدان یې چې بار بار ما جناب ډاکټر صاحب عبدالله تعالی سوراندې کې چې راسه ما سره وتړونو کې چې یو تقلبي رای نه تومنه نه زیمنه.
لدې سره د عبدالله ټاکریز کمپاین په خپل پخوانی دریز ولاړ دی او وای چې اشرف غنی احمدزی د خلکو پرای لوب کوي او لنا پاکو رای سره د ټاکونو بهیر لګواخ سره مخ کړی دی. عبدالله د ټاکونو خپلواک میسون څخه واړی چې په ټاکونو کې لوو مینو څخه د زیاتو کسانو ګډون کول دي څرګند شي او ادعا کوي چې په ځینو ولایتونو کې د خلکو لشمیر څخه د رای شمیر زیات دی.
د ښاغلي اشرف غنی ټیم لوی خوا د ټاکونو پروسه لننګونو سره مخ کړي او لبل خوا غوړي لا قانون او سیګي هر څه چې لږ غوړي هغه سر ته ورسوي.
خو د ټاکونو څار بنسټونه ټینګار کوي چې د جمهوریت ریاست دوړ نوماندان د خلکو اندېښنې په پام کې نه نیسي او لخپل توند غبرګونونو سره دغه اندېښنې زیات کړي دي.
اساسیت وضعیت د خلکو تشویشونو او اندېښنو ته په پام سره خپل اسارات داسې عیار کړي چې خلک ونه ډار شي چې ګوندې موږ د دې پروسې نه زوب یو بحران باندې اوړو. دغه تشویشونه باید دوی کم کړي او په دې کې دوی ډېر قوي او غټ مسؤلیت دي.
خو د ټاکونکو ستونزو په حق له د کابل خر اوسیدونکو څخه نظر لري.
شهر څخه کامیاب ځکه اشرف غنی او محترم ډاکټر عبد الله وي هرونه کوي باید باید خپل کمیسیون باندې باید باور او اعتماد وکړي او دغه پریکړه ومني.
په ورته وخت کې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم نن یو ویډیوي او غږیز تصویرونه له رسنیو سره شریک کړل او دغه ټیم ادعا کوي چې د میدان وردګو والی او په پکتیکا کې د اشرف غنی د ټیم په پلوي په ټاکونکو کې درغلي شوې دي. خو د تحول او تداوم ټیم او د میدان وردګو والی دغه ادعا ردوي او وایي چې دا یو د صدا
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
امریکا د غشنا رادیو د خبرو اترو یا گفتوشونو په ماشامنی خبرونه کې لترګری سره د مبارزه او پاکستان ته د سولې دراوصول په برخه کې د کابل او اسلام آباد په ډیپلوماټیکو او لوزلو باندې خبرې کوو. خبرونه د افغانستان په وخت د شپې پراتو په جو پیلېږي. د سټوډیو شمیره د 00120219111 د خبرونه قربانه جعفر ان او اکمل داویدی تاسو کولای شئ په خبرونه کې برخه واخلئ. خو اوس په مکرې د ساعت مهم خبرونه ده.
د هلمند ولایت د مارجې نوزاد کجکی او مزاقله پولیسو کې اوس هم د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په نړۍ جګړې روانې دي. په کابل کې زمونږ خبریاله په خپل رپورټ وایي چې د جګړو په نتیجه کې زر کورنۍ له خپلو کورونو نه بې ځایه شوې دي. له بلې خوا د فراه، نیمروز او هلمند ولایت قومي مشرانو نن په ارګ کې د جمهور زمند کجکی سره وکتل او په هلمند کې د روسیو جګړو له امله خپله اندېښنه وښوده. کاغلی کزی در خلق و تویل چه هلمنت بشری مرستی لیگری دی. در افغانستان در ملی امنیت مشاور داکتر رنگین داد فرس بنتا نن در پنج شنبه پرست پا اسلام آباد که در پاکستان در صدر اعظم نواز شریف او پا خارجی چارو که در پاکستان در صدر اعظم مشاور سرتاج عزیز سره وکتل. کاغلی سپنتا نواز شریف تا در کاغلی کزی یو ځانګړی پیغام رسوله دی. جمهور سمیت کرزی د افغانستان په خلکو باندې غږ کړی دی چې له شمالي وزیرستان نه راغلو کورنیو سره دې هر ډول مرستې وکړي. ښاغلی کرزی دا خبره نن په خپله هفته ایزه رادیوي وینا کې وکړله. هغه د خوست د ولایت د خلکو د میلمه پالنې هرکلی وکړ. جمهور رئیس کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي جیمز ډابن سره نن وکتل. ناټو وایي چې په افغانستان کې د امریکا تر نظامي مشر لاندې یو عسکر د افغانستان په جنوب کې په نظامي عملیاتو کې وژل شوی دی.
امریکا را غشنا لري خپل منو مازه زوري دونکو زموږ لمړی نیم ساته خبری خبرونه په دې ځای پات ورسېدله په ټولنیزو شبو کې به د دې خبرونه تاسو ته پیل سي نیم ساته وروسته بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو د خبرو اترو د خبرونه په وړاندې کولو سره بیا هم په پاکه لاس پارم روغ جوړ او سلوړی وسی.